کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم د سید قادر جلالوف تخنیکي همکاري. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم کابل نن بیا د ماین چاودنو شاهد و. دوه کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس په کابل کې ووشل شو. د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور واچول شو، او د امریکا نوې ادارې وویل چې له اوکراین سره به په اقتصادي او نظامي برخو کې مرستې وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس محمد عاطف ووشل شو. دا چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې شوې ده. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خپرونه کې د پیښې جزئیات تر سره شریکوو. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 15 طالبانو ته د مرژوبلې د اوښتو خبر ورکړ. جسونه هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا عملیات د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد، تیمورک او مسکران کلیو کې شوي. په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي، 40 تنه ټپیان دي او 2 نور نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې 18 طالبانو ته د مرژوبلې د اړولو ادعا کړې. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا هوایي حملې د امام صاحب په ولسوالۍ په بخمل کوڅه کې د وسله والو طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز شوي، چې په ترڅ کې 12 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي چې دا کار د علم او پرمختګ دښمنانو کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې امنیتي چارواکو اور په وخت وژلی، خو په پیښه کې د سولې او ازادۍ په نوم د دې انسټیټیوټ دوه خونې له وسایلو سره سوځېدلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هېواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغې په 13 نیټه خپور شو ویلي دي چې عبدالعزیز کاملوف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په پرونی کتنه کې د مزار کابل پېښور ترمنځ د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د ارتباط لپاره مهمه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې شاغلی اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې غونډې د کوربه توپ لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د مزار هرات او کندهار کوټې د اورګاډي پر پروژو به هم ژر تر ژره کار پیل شي. په بیان کې همداراز په میاشت کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اړیکو فرصتونو او ننګونو تر عنوان لاندې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د یو لوی کنفرانس ته جوړېدو خبر هم ورکړل شوی. په دې کنفرانس کې به د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو او همکاریو په اړه بحث وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي. انټونی بلینکن پرون د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبیا سره په ټلیفون خبرې وکړې، او دا یې هم ورته وویل چې له روسیې سره به د اوکراین د ختیځ او د کریمیا ټاپو وسمه د اشغال په اړه له ډیپلوماتیکو لارو خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له اوکراین وغوښتل چې له اداري فساد سره پیل کړې مبارزه، همدارس د قانون د حاکمیت او اقتصادي اصلاحاتو په برخو کې پرمختګونه خوندي کړي. وروسته تر دې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه له اوکراین لاندې کړه، کیف د روسیې په ضد د واشنګټن ملاتړ ته مخه کړه. او روسیه خبر ده چې د ترکیه او آذربایجان ځواکونو د ارمنستان سرحد ته نږدې په ختیځ اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. دا ژمني پوځي تمرینات پرون پیل شول او د فبروري تر 12 به دوام وکړي. دا تمرینات د دې دوو ترټبرو متحدانو ترمنس د اړیکو د پراختیا ورستي نقشه ده. د ترکیه دفاع وزارت پرون په بیان کې وویل د دې تمریناتو هدف په شمنیو شرایطو کې د پوځي عملیاتو د همشغي او د مسلکي وړتیاو یقیني کول دي. ترکیه د آذربایجان او ارمنستان ترمنس د ناګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړې پر مهال د آذربایجان کلک ملاتړ وکړ. ترکیه او روسي ځواکونه اوسمهال د آذری او ارمنی ځواکونو ترمنس د شوي اوربند څارنه کوي. دا خبرونه
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې کابل نن بیا د ماین چاودنو شاهد و. لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په پام کې ده چې د موسکو یو محکمه نن په دې اړه پریکړه وکړي چې د اپوزیسیون د زندانی مشر الکسی ناوالنی تعلیقي بند په تنفیزي بند واړوي کنه. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د میدان وردک یو شمېر ځوانان وایي په دغه ولایت کې د تفریح لپاره هیڅ مناسب ځای نه لري ځکه چې ناامني دي.
څوک نشته چې دلته راشي سیل لپاره. ټول ته تړل شوي دي. کسین پارک هم شته دلته خو تړل شوي دي. مشکلات زیات دي. څوک دلته نه راځي ناامني له وجې ده. څه له وجې ده؟
په تخار کې د اوبو رسولو یو لوی کانال پیل شوی او ژر به جوړ شي.
پروژه‌ای که کارش آغاز شد، پروژه کانال جوی دراز، با تطبیق از این پروژه 4040 جریب زمین که در مسیر کانال قرار دارن
بیا مخراغلی رازو لمری مطلب تا. کابل ښار نن بیا د بمی چاودنو شاهد و. په نننیو دریو چاودنو کې چې په بیلابیلو سیمو کې شوي دي دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ټول تلفات ملکیانو ته رسیدلی دي. د کابل امنیه قمانداني وایي دغه چاودنې د چسپکي ماینونو له کبله شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال جزئیاتو ته غوږ دو چې دقیقا چاودنې په کوم سیمو کې شوې دي او تلفات چا ته اوښتي.
کابل ښار کې نن چاودنې په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې لومړی چاودنه د دې ښار په دوهمه ناحیه کې د جوشیر په سیمه کې شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسه ټپیان شوي دي. خو د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې په دغه چاودنه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د لوی ریاست پر موټر باندې شوې ده. دوهمه چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې چې د هلته څلورمه ناحیې اړوند کېږي دلته شوې ده. په دغه چاودنه کې دوه کسه وژل شوي او د نور هم ټپیان دي. د دغه پیښې کې د افغانستان د جمعیت اصلاح د مرکزي دفتر د معلوماتو له مخې چې په دغه چاودنه کې دغه دفتر د مرکزي دفتر مشر هم ډاکټر محمد عاطف هم وژل شوی دی. د ازان قیمت چې د دولسي امنیت حوزې اړوند کېږي دلته شوې ده. خو امنیتي بنسټونه د چاودنې د جزئیات په اړه
خاطر پردیس که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ چې غږ مو سم شي. لطفا بیا ادامه ورکړئ خبرو ته.
زه په کابل ښار کې نن د 14 هغه معلومات چې د کورنیو چارو وزارت یا د کابل امنیت قومندانۍ لرسنی سره شریک کړي دي. لومړی 14 د شیر په سیمه کې چې دوهمه ناحیه اړوند کې دلته شوې ده چې په دغه 14 کې دوه کسه ټپیان شوي دي. دوهمه 14 هم څلورمه ناحیه کې چې سلیم کاروان سیمه ده دلته شوې ده چې په دغه 14 کې دوه کسه وژل شوي او څلور نور وبخې دوه نور هم ټپیان دي. په دغه 14 کې د افغانستان د جمعیت اصلاح د دفتر د معلوماتو له مخې چې په دغه 14 کې دغه دفتر د مرکزی شورا مشر ډاکټر محمد عاطف هم وژل شوی دی. دریمه چاودنه بیا د کابل د ارزان قیمت سیمه چې دولسم امنیتي حوزه اړوند کیږي دلته شوې ده. امنیتي بنسټونه دغه چاودنې د جزئیاتو په اړه باندې تر اوسه پورې څه نه دي شریک کړي. او څلورمه چاودنه هم بیا د کابل د دریمې ناحیې اړوند چې د احمدنګ سیمه کې دلته شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. دغه ټولې چاودنې د کابل د امنیت قومندانۍ د معلوماتو له مخې چسپکي ماینونه وو او ټول ملکی کسان دي چې ټپیان شوي دي. او بل موضوع هم طالبانو هم دغه وروستۍ د چاودنو په اړه غبرګون ښودلی، ویلي دي چې د جمعیت اسلام مشر چې وژل شوی دا یو غمیزه ده او دا کار زموږ پورې اړه نه لري او دا د هغو کسانو کار دی چې خبریالان او همداراز مدني فعالان په نښه کوي.
مننه کوم چې جزئیات مو راکړل. د وامردلنن په کابل کې چاودنې شوې دي، لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا دویمه پر لپسې ورځ ده چې کابل د چاودنو شاید پاتې کیږي. پرون هم د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی هدف ګرځېدلې و چې د ترې روغ وتلی و، خو موټر یې په بشپړه توګه تخریب شوی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د جرګې د مشر میر رحمان رحماني د ورستیو سرګندونو په اړه سخت نیوکې کړې دي. د جرګې دا غړي وایي ښاغلی رحماني په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلی او پرته له دې چې د ولس د استازو نظر په پام کې ونیسي د لنډمهالي حکومت له طرحې ملاتړ کړی. هغوی ګواښ کړی که ښاغلی رحماني دوی ته د خپلو خبرو په اړه سپیناوی ورنه کړي، دوی به یې د ځایناستې په اړه فکر وکړي. خو د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني دغه ادعا ردوي او وایي دا خبرې پرون یوازې د هغه پلاوي په اړه چې د سولې د خبرو څار لپاره ټاکل شوی کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحماني لخوا د لنډمهالي حکومت څخه د ملاتړ خبرو د دې جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راپارولې دي. ښاغلي رحماني پرون د لنډمهالي حکومت د طرحې د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ولسی جرګې معترض استازي وایي ښاغلي رحماني په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلی او پرته له دې چې د ولس د استازو نظر په پام کې ونیسي د موقت حکومت له طرحې ملاتړ کړی دی. د جرګې غړي مریم سما د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته وویل
کانفرنس برگزار کړئ په عنوان رئیس خودخوانده
خغلې رحماني ایناست متر سره کړاو په خپل سر مزان د سولې د کمیټې مشر کړ او لاند بهالي حکومت څخه مو ملاتړ وکړ. تاسو سوګیاس چې د مجلس له درسه داسې پریکړه کوي د خلکو د ګټو خلاف پریکړه مکووي. خلک لاند بهالي حکومت څخه تر خطر تجربه لري. وسنۍ نظام د خلکو د قربانیو په پایل کې تر لاسه شوی. کدا قربانی یعنی نشی در کولای نو استعفا ورکړی.
از این جایگاه مهم استعفا بدهید.
د ولسی جرګې بل غړی عبدالرؤف شپون
خفایم تاسو بل ورځ کمیټه وټاکله باغه کې موږ در سره موافقه وکړه. حکومتې فیصله داسې نه وه چې پرون موږ مطبوعاتو کې واورېده چې د افغانستان په سرنوشت لوبې مه کوئ او دا حق هم نه لرئ. د خدای په خاطر د موقت ادارې خبره وضاحت درنه غواړو رئیس صاحب. ته صرف دومره چې مجلس کنټرول کې دلته یو افغان په صفت یو وکیل په صفت خپل د نظر حق لري نه د تالار فیصله.
ولسی جرګې پرون د سولې مذاکراتو د دواړو لوریو ترمنځ د منځګړیتوب کمیټه جوړه کړه. ښاغلی رحماني ویلي چې دا یو شکسیزه کمیټه به په مستقیم ډول د سولې بهیر کې ونډه واخلي. یو شمیر وکیلانو د دې کمیټې د جوړښت د سرنګوالي په اړه هم نیوکې وکړي او وی ویل چې د ټولو ولایتونو استازو ته باید یاد کمیټه کې غړیتوب ورکړل شي او که داسې ونه شي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې مشر د دین وکو په جواب کې وویل چې هغه له جمهوریت او په دې طرحه کې له لنډمهالي حکومت څخه نه بلکې له ملي شورا ملاتړ کړی دی.
پرون نه مطبوعاتي کانفرنس وو او نه هم د سولې په نوم کمیسون جوړ شوی. پرون ما وویل چې هغه طرحه چې په هغه کې د لنډمهالي حکومت یادونه شوی ما ته را رسیدلې ده. په داسې حال کې چې هغه طرحه کې د وسنی نظام او ملي شورا د بقا یادونه شوی به ملاتړ کوم. ما وویل چې دا طرحه ډیر ستونزې لري چې په اړه باید خبرې وشي او هغه طرحه چې د ټولنې د ټولو اقشارو د منلو وړ وي کار دی پریوشي.
په ولسی جرګه کې د دې جنجالونو په دوام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د نظام او تیرو شلو کلونو لاسترارونو په موخه د ولسی جرګې د غړو لملاتړ مننه کوي. خغلی عمر ټینګار کړی چې د نظام د پیاوړتیا لپاره باید خلک یو موټی شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د پانګونې لزیاتېدو خبر ورکوي. دغه وزارت وایي د سولې دویم پړاو خبرو سره په هیواد کې پانګونې ته د خصوصي سکتور لیوالتیا زیاته شوې ده. د یاد وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لړ کې د صنعتي فابریکو جوړول هم زیات شوي او یوازې په تیر دسمبر میاشت کې د خصوصي سکتور د 1.9 میلیارد افغانیو پانګونې سره 15 نوي فابریکې جوړې شوې دي. نوموړي وویل دغه فابریکې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې جوړې شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان دا مهال 15% تولیدات په کور دننه کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د نویو فابریکو په جوړولو سره زرګونو کسانو ته کاري زمینې هم برابرې شوې دي. په خوست کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت 18 پروژې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شاه نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو 18 پروژو کې 19 د پیازو او 9 سلویخت د کچالو زیرمتونونه دي. نوموړي وویل له دې لارې به کروندګر وکړای شي چې خپل راټول کړي محصولات په کور دننه خوندي او د اړتیا په صورت کې بازار ته وړاندې کړي. د دغو پروژو ټولیز لګښت 1,380,110 افغانۍ ده چې 90% یې د کرنې وزارت او 10% نوري برخه من شوي بزګر ورکوي. یادې پروژې د کرنې د محصولاتو مدیریت د بزګرانو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره د کرنې وزارت لخوا پلې کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.04 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 780 افغانۍ.
په پام کې ده د موسکو یو محکمه نن په دې اړه پریکړه وکړه چې د اپوزیسیون د زنداني مشر الکسی ناوالنی تعقیلي بند په تنفیزي بند واړوي کنه. تر ډیره فکر کیږي چې د ناوالنی د بندي کېدو د قضیه سیاسي انګیزه لري. محکمه په داسې حال کې جلسه کوي چې د الکسی د نیول کېدو په اړه په نړیواله سطح غوسه خول شوې ده. په روسیه کې د تیرو 2 اونیو پر مهال په زرګونو کسان د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف په مظاهرو راووتل چې دا په یوه لسیزه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
تمه کیږي د اپوزیسیون مشر او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی له توقیف ځایه په انلاین ویډیو کې درات څرګندېدو پر ځای د محکمې سالون ته راوستل سي. ناوالنی چې د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو، له هغې راهیسې په توقیف کې دی. د پاګست میاشت کې په یو ډول کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی وو او په جرمني کې درملنه روانه وه. ناوالنی تور لګولې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر مسموم کړای شوی وو، خو کرملین دا تورونه رد کړي او د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره یې په نړیواله کچه مطرح شوې غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. څارنوالان وایي ناوالنی په جرمني کې د درملنې له کبله په 2014 کال کې د اداري فساد د یوې قضیې د تعلیقي مجازاتو شرایط تر پښو لاندې کړي دي. اوس محکمه په داسې حال کې قضایي جلسه کوي چې د ناوالنی د توقیف له کبله په نړیواله کچه غوسه شول سوې ده. په تیرو 2 اونیو کې په لسګونو زره کسانو په روسیه کې مظاهرې وکړې چې دا په یوه لسیزه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوې دي. د تیرو 2 اونیو په پای کې پولیسو د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان نیولي او د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو لپاره یې له سختو تاکتیکونو کار اخیستی دی. د ناوالنی د توقیف کېدو او په روسیه کې د اداري فساد پر خلاف د سویو مظاهرو پر مهال د ناوالنی میرمنه یولیا ناوالنایا د هغه نږدې متحدان یعنی بل سوي یا په کورونو کې نظر بند سوي دي. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی متحدانو د هغلم لاټړو غشتنه کړي چې د مسکو د شری محکمې مخې ته راټول سي. لدی سره جوخت پولیسو د محکمې د ساحې د سړکونو د تړلو اعلان وکړ. د نورو هیوادونو او سازمانونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د ناوالنی د سمدلاسه خوشی کېدو او د مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاس دولس پک نوی منځنۍ چپه باندې خبرونه کو وربشو. میدان وردک ته هلته یو شمیر ځوانان وای په دغه ولایت کې جګړو د تفریح پارکونه هم تریخیست او د خلکو لپاره د تفریح هیڅ مناسب ځای نشته. دغه ولایت ولایتي چارواکي بیا ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به ویجاړ پارکونه بیرته ورته جوړ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په میدان وردګو ولایت کې یو شمېر هغه پارکونه چې مخکې د ځوانانو او ماشومانو ډاکو اوس د روانې جګړې له امله ویجاړ سوي او یا هم تړل سوي دي او سپیری دوړې پرې بادېږي. نجیب الله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی، وایي په دغه ولایت کې پارکونه سته خو جګړو او ناپامیو ویجاړ کړي دي.
پارکونه جوړ سوي دي ځانې او د ځانانو لپاره او مردانه لپاره، څوک نشته چې دلته راسي سیل لپاره او ټول ته تړل سوي دي. کسینه او پارک هم شته دلته خو تړل سوي دي، مشکلات زیات دي، څوک دلته نه راځي. نامنی له وجې ده، څه له وجې ده؟
څو کاله مخکې په میدان ښار کې شاوخوا ته پارکونه د ښاروالۍ له لوري جوړ سوي دي چې اوسې ځینې ویجاړ سوي او ځینې نه کارول کېږي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې دغه ویجاړ سوي پارکونه دې بیا ورته ورغوي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد هارون ازادي راډیو ته داسې وویل:
زمونږ دغه مصنوعي پارک ده، دا ډېر وخت پخوا جوړ شوی ده او استهلاک شوی ده. د دولت مو غوښتنه دا ده تر څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
په دغه ولایت کې د نورو پارکونو ترڅنګ د شوزو لپاره هم یو ځانګړی پارک شته، خو هغه پارک د کلتوري محدودیتونو له کبله هم داسې تړلی پاتې دی او زیاتې برخې اوس د نړېدو په حال کې دي. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکي محمد شفیق بیا د پارکونو په ساتلو کې عام خلک هم مسؤل بولي.
همدا پارکونه دي، همدا ونې دي، همدا بوټي دي که موږ تاسو ډېره توجه وکړو په ښه رقم باندې وساتو، دا موږ تاسو پاک اکسیجن راکوي، پاکه هوا راته راکوي، نور د موږ تاسو په صحت باندې راغند رول لري، نور د ډېرو مریضیو جلوګیری کوي.
د میدان وردګو ولایت ښارواله ظریفه غفاري دغلته د ځینو پارکونو ویجاړېدل او د ځینو تړل کېده تاییدوي او لامل یې هم نامنی او د شاری فرهنګ نشتوالی یادوي. غفاری ژمنه کوي چې یاد پارکونه به له سره بیا ورغوي او نور پارکونه به هم جوړ کړي.
اوس ما چرول ریاست هڅه کوي چې د نوي پارکونو او نوي مدرن او پرمختللي پارکونو په جوړولو سره او یا هم همدغه پارکونو په بیرته ترمیم او ترتیب سره خلکو ته په دغه مرحله کې ولازم امکانات برابر.
میدان وردګو ولایت یو د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د درنو جګړو راپورونه ترې ورکول کیږي. دغلته په تیرو دولسو سیزو کې د نامنې له کبله د بیا رغونې چارې پڅې او رودي، او په دې برخه کې کوم کارونه سوي هم دي د خلکو او چارواکو د بیغوري او بې پروايي له کبله بیرته لمنځه تللې دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به هم ورشو تخار ته. هلته د دولت لخوا د اوبو د یو لوی کانال د جوړیدو کار پیل شوی دی. تمه ده بشپړېدل به د شاوخوا یو ویشت کلیو د اوبو ستونزې هوارې کړي. سیمه ییز خلک هم هغو اوبو ته هیلې لري چې دا کانال به د دوی تر کښتونو ورسوي او هم د کانال ایستلو چاره کې ورته د کار فرصت برابر شي، څو بیروزګاري ختمه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د جوی دراز په نوم دا کانال نږدې 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې د سولو چارې پیل شوي دي. چارواکي وایي د کانال استلو په دې چاره کې څه باندې 3000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. د تخار د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې پر دغې پروژې 350,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې مالی لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک له لورې ورکول کیږي. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر صبغت الله نظري وایي چې د دې پروژې کار د 3 میاشتو په موده کې بشپړ کیږي.
پروژې کې کار شاغاز شد. پروژې کانال جوی دراز با تطبیق از پروژې 4040 جریب زمین
د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 4000 او 40 جریبه کرنیز ځمکې او باغونه او د غراز څه باندې 600 جریبه شاړې ځمکې خړوبې شي او د غټول ځمکې به دو فصله شي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي.
چارواکي وایي د تالوخان خار اړوند د ګنجلی بیک په سیمه کې لکلون رئیس کروندګرو له خپلو کرنیز ځمکو د اوبو نشتوالي له کبله یوازې یو فصل حاصل ترلاسه کوه، خو د دې پروژې په بشپړېدو سره بزګران کولی شي په خپلو کروندو کې دوه فصله کښت وکړي. د تخار ولی مولوي عبدالله قرلوق په دې اړه له خلکو سره د خبرو پر مهال وویل
زمینایی که اصلا نه یک فصل از او گرفتن نمیتونستن و بعد از اینکه این کانال به بهر
برداشت له هغه مځکو چې کروندګرو یو فصل حاصل هم نشوای ترلاسه کولای، له دې کانال څخه په ګټه به کروندګر له خپلو مځکو دوه فصل حاصل ترلاسه کړي. په دې پروژه کې زیات شمیر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا پروژه د خلکو پر ژوند او اقتصاد باندې هم مثبته اغیزه کولای شي.
د سیمې خلک چې لوګدی مدیر رئیس په خپلو کاروندو کې دی وبو نشټوالي سره مخ دی، لدی پروژې خوښ دی. د تعلقان اړوند ګوروپوس خور دی کلی یو وسیدونکو سلوه کلن خیر الله وای
خورای کی پروژې کې دا موږ څه خوشاله استیم. ما اعلان جوړی
موږ ډیر خوښ یو چې موږ لپاره د اوبو کانال جوړیږي، ځکه په خواز موږ کلی ته اوبه نه راتللې او د اوبو د نشټوالي له کبله زموږ ځمکې شاړې وې. اوس خوشحاله یو چې دولت زموږ لپاره د اوبو کانال جوړوي.
د بیا رغونې دې سیمه ییزې پروژې یوازې هغه خلک نه دي هیله مند کړي چې د دې کانال په مټ خپلو کښتونو ته د اوبو د رسېدو په تمه دي، بلکې دمګړۍ د کانال ایستلو چارو سلګونو بیکارو کسانو ته د کار فرصت هم برابر کړی. له دوی څخه یو هم 30 کلن سید اسدالله دی چې په دې پروژه کې کار کوي.
ما تشکر داریم از دولت په خاطر آبادی قوم ملت، په خاطر
له دولت څخه مننه کوم چې دلته د خلکو د آبادۍ لپاره کار کوي او دا پروژه یې پیل کړې ده. دلته زما په شان زیات خلکو ته د کار بوختیا هم برابره سوې ده. موږ ډیر خوشحاله یو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې پروژې کار د تالوخان د خطیان سیمې څخه پیل او د ګوروپوس خور په کلي کې پای ته رسیږي او په دې واټن کې به 1 کلی د دې کانال له اوبو څخه برخمن شي. تخار په شمال ختیځ زون کې یو کرنیز ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په مالدارۍ او کرنه بوخت دي او د سیمې د ډیرو خلکو ورځنی عواید له همدې درکه دی.
تاسو لا پیغامونو
زمانو می دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پتی سرخان په نوم د مرستو پروسه پیل شوه. دا پروسه په ناړی ولسوالۍ کې هم هغه د اوسو کورنۍ سره مرسته کې اوله چې کولې چې معنا نو نور به اوس خلکو سره کېده. په دغه سلسله کې د ناړی ولسوال د هر څه ځان ته والی دي او کسکلي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله چې زموږ د غږ تر ولسمشر او نورو مسؤلو چارواکو څخه ورسوي چې زموږ د غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دي ورسوي. وسلام په احترام.
د بادغیس ولایت مازیر یم. په هرات کې پراته یو 4000 کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوی. مرزان لرو دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه ده سوی. موږ د ووتله کارټون مو نمان مصاب دي د انجنیرانو سره کومک د کابل سینرای شه. هغه 260 کې ګوتی ولګی او کومکونه دوی پرواخ دوی خوري. ما ژغ دي تر بلړ مقامات پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تلفات کړی دي. غند یو خړی سي وای تر جمهور تر غوږه پورې ما پیغام ورسېږي. سلام.
زکلی والا شنا د خلمن ولادت اندلی ولسری خطا ست پیغام پردم که څنګه چې دا یو څنګه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولادت کې مست چې هغه د مخابراتي ستونزې به ډیر دلته هیڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي انټرنیټ خو به خبر برخي فیسبوک او واتس اپ نه کارولای دا یو چې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزده چې دې ته پاملرنه وکړي